هغه مال کولو نو دا د څو وختونو لګ دی کی کمای راغله ده وای مو به دا کوشش وی دا سلسله بیا شروع کو.
د خوست کرمی او شمالي وزیرستان ترمنس نخلون کې نه اصلي او فرعي لارښتا چې په خوابه د دواړو لور خلکو ور باندې تګ راتګ او سوداګري کوله، خو اوس یوازې غلام خان لارې څخه استفاده کیږي. د خوست د زازی میدان اوسیدونکی ګلرنګین وایي
دا به یوه دومره ارزښناکه ګرځوو چې یو خو دغه لار چې ده چې دا ښه پرو خلاصه شي، داسې نه چې یا پاسپورټ ته ضرورت وي او یا یې بل چې ته شناختي ته ضرورت وي، د تذکرې د لارې به خلاصیږي او دوی به خپلو سره خبره کوي، موږ به خپلو مشرانو سره کوو.
د خوست او کرمې مشران وایي په دې سیمه کې امن، دوستي او د اړیکو پراخوالی په دې پورې تړلی دی چې د دواړو خواوو د میشتو ولسونو پخوانیو دودونو، څلو او نرخونو ته ارزښت ورکول شي. د کورم یو بل اوسیدونکی سید ذوالفقار علی شوایی
دا کوم ستونزې دي؟ دا ټول ستونزې به ان شاء الله د جرګې مرکې په لیارې اورو او خبرو پاتره روزه کې یو بل سره مرشتي دي، مذهب میو دي، ریواج میو دي، ژبه میو دي، کلتور میو دي، دا ټول مسلې به ان شاء الله زه خوشمنیم ته نورې سره مسلې دي دا به جرګې په لیارې اوري.
یاد دي د خوست په سرحدي سیمو همدارنګ د کرخې پورې غاړې په کورم او شمالي وزیرستان کې د وزیرو تنیو ګربزو منګلو او زازایو زینګټ قومونه اوسېږي. که څه هم په وروستیو کلونو کې پر ډیورن کرخه اغزنتار دواړو لورو ته د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی، خو پخوا یا د قومونو د یو بل لوري د خوښیو په نمانځنو او د خفګانونو او مصیبتونو په غم شریکوي کې برخه اخیسته.
دال او تال
دا نوې تفریحي خپرونه له ازادۍ راډیو
کولای شي د خپلې خوښې سندرې وغوړی او د خپلو سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو ل سید شنواری سره خپل ومه ورسته خراغلی. نن به خبر شي چې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د کلی خلکو په شخصي لګښت باندې د خونځي ودانۍ د جوړولو کار پیل کړي. لدی هم خبري غي چې ولی امریکا کې وی پښوت افتخاري ډاکټورا ورکول شوې ده. بامیانو کې پر سیلانیانو ل بری درستا افغانستان نه د سیلانیانو په مخ اړول باندې هم درته کوي. یو خو تر هر څه لمړی د تیرې ونې د مهمو سیاسي مسایلو د سرټکی
یا حسین
د رئیسی جنازه کې د طالب مشرانو ګډون، طالبانو د قطر له خارجه وزیر او د حماس مشر اسماعیل هانیه سره هم لیدلی. د سیاسي جنازې ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه سیاسي مشران راخوځیدلی.
کېدې شي وی کېدې شي نه وی، مګر دا تجربه خو درې دی چې اوس پوری په ډیرو حالتونو کې دا حالات راغلي دي چې په خپل تیاره د خارجي عواملو لوجې نه هم سقوط کړي.
پر لپسې دویم کال لپاره د طالبانو پټه توشې کړې بودیجا. طالبانو له دوه ارګانونو د بودیجې د توشې اعلان وکړ، خو ارقام عادي انکشافي هر ډول بودیجې خپ چپ تیره کړې. هیڅوک نه پوهیږي چې د بودیجې سند کې څه دي.
نو د بودیجې پټولو یو دلیل تا هم کېدای شي چې طالبانو فعلي ادارې هغه نظامی تشکیلات او مصارف خکار نشی چې په کوم ولایت کې او په کوم زون کې څومره دوی نظامی مصارف هم لري.
د خلکو د خلو یا د زحمتونو پیسې دي، ولس حق لري چې پوښتنه وکړي دوی پیسې چیرته مصرفيږي، شخصي ژوند ته ځي او کنه بیرته دوی ته په خدماتو باندې مصرفيږي. د دوی د صحت په مسله کې دولت څه کوي، د دوی د تحصیل په مسله کې دولت څه کوي.
د امریکا کانګرس کې د افغانستان اړوند ناندریو دوام. دا ځل امریکایي جنرال سکاٹ ملر ویلي چې طالبانو د دوه هیل تړون نه په استفاده د جوړجاړي پر ځای د افغانستان د لاندې کولو نیت لاول درلود.
جمهور رئیس اوباما او د هغه وروسته جمهور رئیس ترامپ او بایدن ټول په دې فکر و چې په افغانستان کې دایمي ونوسیږي او یو شکل د افغانستان جنگ نه خپل ځواب د افغانستان راوکړي.
د شروع نه د 2001 نه هم په تشکیلات یې لحاظ، هم په کادری لحاظ باندې، هم په تخنیکی لحاظ باندې دغه ضعیف وساته، لازم تخنیکی په لاس ورنکړ، مستقلانه وظایف ته نه پرېښودل.
تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم وو چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او د پاکستان پر پالیسي او د ملت پالو سیاستوالو نیوکه. افراسیاب خټک وای طالبان د غرب او پاکستان ګډه پروژه با او دایښ نوی پروژه را روانه ده. خو ایمل ولی خان ویلی پاکستان پښتنو ته د بنگال د محکوم ولسونو پسترګ ګوري.
طالبانو چې د مایده کوله دی افغانستان کې نو دی پاکستان کې دلته نو دوه ته تل تاسو ته ولوم راځي دلته دلته پاکستان پاسپورت به تل.
د طالبانو د خارجه وزیر او مرستيال رئیس الوزرا مولا برادر په شمول د نړۍ ګڼ حکومتونو مشرانو ولس مشرانو او وزیرانو د ایران د حکومتي رهبرۍ د سقوط شوی چورلکه د مړو په جنازه کې ګډون وکړ. تیرونه د ایران د ولس مشر ابراهيم رئیسي او خارجه وزیر امیر عبد اللهیان چورلکه له ختیځ آذربایجان ولایت نه تهران ته پر لار نسکور شو چې د دواړو په شمول یو لس دولتي چارواکي په کلو لا پښول. کچاند چورلکه د غرزدو علت نه دی پټاګه شبه ایران یې د پیښې پلټنې ته کمیسون ګمارل دی. خو اسرائیل په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او امریکا بیا ویلي کچام د رئیسي لاسونه د بیګنا خلکو په وینو سرو مګر په دغه سي مړی نه خپل رسمي خواشيني ایران سره شریکه کړي ده. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پیښه طبيعي او د ایران د ولسمشر چورلکه خورا زړه وه.
چرته اوارز دی راځي او غرونه وته پیوي نو اولی تیار شي دوی نه مخ کې وا دا د دې موانې ته نږدې وا او خطر سره دا ډیر نږدې وا نو دا په ډیر شکل د موافقانه ارتفاع نیسي او د اوریزونه جګیږي. اخري تیارا چې د تیارې پسې دا هغه هم جګیږي یا تصادم نه کیږي او دا د مېز تیارا چې د لپاره کافي اندازه وخت دا تصادفي تصادفاً یا په هر علت چې یا ټکر کې یا په هر علت باندې سقوط کې چې دا خپل د سوال وړ دی. دا سوال وړ دی
د غراز د ایران د ولسمشر جنازې ته د نړۍ د نور رهبرانو په ګډون له کابل هم د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال ملا غنی برادر او خارجه وزیر امیر خان متقی تهران ته ورغلی او د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی. د ابراهيم رئیسی د چورلکه د سقوط لامل کڅام د ایران غنو خارونو کې خلکو د ماتم ویر مجلسونه کړي او د خارونو په واټونو هم په لویش میر راټول شوی وو. خو په ټولنیزو رسنیو او له ایران د باندې ځینو ایرانیانو بیا د خوندي رژیم د چارواکو په مړینه د نڅاو او خوخی ترڅنګ تر دې حد خوشحالي کړي چې په ټولنیزو رسنیو یې لوڅ انزور خبره کړي. د ایرانیانو د چورلکه لغورځېدو وروسته وعده کړي و چې رئیسی اختیار مرشي نو دوی به خوشحالي کې لوڅ انزورونه نشر کړي ځکه پر رئیسی تور دی چې ایران کې وروستي د ازادۍ غوښتنې لاریونونه ځپلي او زرګونه کسانې وژلي. ګڼو ایرانیانو بیا دا کار غندلې ویلي دي چې د ښځو د ژوند د ازادۍ لپاره پیل شوې مبارزه باید په دې ډول د لوڅ انځورونو په خبرولو داغدار نه شي. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې ایرانی ځواکونو د هغو کسانو نیول پیل کړي دي چې د رئیسی په مرګ ایران کې خوشحالي کړې ده.
د ایران ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مړینه د ایران لپاره ستره زیاده او ډیر ضربه دا ځای جبران نشي. د ایران اساسي قانون مطابق باید مخکې له وخته انتخابات دایر شي او په انتخاباتو کې یو ستونزه چې زما سترګو ته راځي هغه د ټرن اوټ یا د خلکو ګډون مسله ده چې ممکن هغه ډیر زیات کم وي او په دې شکل باندې راتلونکی حکومت چندان د مشروعیت څخه برخوردار نه وي. دویم موضوع د غزه او اسرائیلو موضوع ده. ایران د اسرائیلو سره روابط ډیر ټینګلي دي او حتی د ایران قونسلګری په دمشق وشتل شو او لاغه ورسته ایران ځینې اقدامات تر سره کړل او بیرته بیا اسرائیل اقدامات تر سره کړل. نو تر هغه پورې چې په ایران داخل کې وضعیت بیرته قابو شوی نه وي او نوې حکومت منځته نه وي راغلی له دغه تشې څخه به ډیر زیات حماس او د حوثیانو ډله متاثره کیږي چون دولتي دستګاه به خپل ټوله انرژي په دې باندې مصرفوي چې زر تر زره باندې یو نوی حکومت یو نوی مشر وټاکل شي او هغه د ټاکنو د لارې منځته راشي. نو دغه چالشونه ممکن ایران ته مخ وي.
او طالبانو یو وار بیا له جزئیات ورکولو پرته او له څو میاشتنی ځنډ وروسته د 1403 مالی کال د بودیجې د توشې اعلان کړی دی چې د پروسو د شفافیت په اړه پوښتنې پیدا کړي دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت فقط هم دومره ویلي چې د 1403 کال مالی بودیجه د دوی د مشر ملا هبت الله خونزاده لخوا توشیه شوې ده. خو بیل دي چې د دې بودیجې ارقام خپاره کړي ویلي دي د بودیجې له کورنۍ او عوایدو چمتو شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم په خپل اکسپان ادا کړی چې د 403 مالی کال بودیجه د خلکو اړتیا او لومړی توبونه ته پکتو توشه شوه ده. د جمهوریت نظام په محل به کلنۍ بالی بودیجه ل پوره جزئیات سره د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته لیږلو او هلته له بحثونو او تصویب وروسته د جمهور رئیس لخوا توشه کېده. داسې چې ټول جزئیات او ارقام به معلوم او روښانه وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بېلابېلو نومونو مالیات اخلي او د دوی حق دی چې د بودیجې په اړه هر اړخیز معلومات ولري. ځینو بیا ویلي طالبان د خلکو له مالیاتو خپلو مشرانو ته بې ضرورته لوړ لګښتونه ورکوي، معاشونه ترې اخلي او انکشاف لپاره څه نه لري، نو ځکه بودیجه هم په څرګند ډول نشي اعلانولی.
د دې مختلف دلایل کېدای شي. لومړی موضوع چې زما ذهن ته راځي هغه ممکن دا وي چې د طالبانو فعلي حکومت د بهرنیو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کوي او دغه مرستې ممکن د وزارت مالیې له لورې مدیریت کیږي او یا هم حتی په بودجه کې ممکن شامل وي. نو دوی نه غواړي چې هغه موضوع افشا شي او خلک ورباندې پوه شي. دویم موضوع د شفافیت موضوع ده. د ارقام پټولو سره د طالبانو فعلي حکومت غواړي چې هغه مسؤلیت پذیری ونه لري او کچیرې په بودیجه کې منابع په ناانډوله توګه باندې توزیع شوي وي خلک د هغه څخه خبر نشي.
کله د دولت ډار دی موجود وي چې داخل کې فساد شته، ستونزې شته او افراد یا ولس نظارت کوونکي وي او کومه دا خبره مخته وروړو او بیا د دې بیرته یعنی د شته فساد په اساس باندې د غیدې فانو شو کوله، نو بیا د انتقاد تر اغلاندې راځي او بدنامیږي او دا مسائل راځي. یعنی ډېر مسائل شته، یو پکې بیا د شفافیت مسله ده او بل هغه درسون چې پیسې ځانګړي کیږي د دې یعنی نه غواړي چې ولس سره شریک شي چې دا چاته دا پیسې ورکول کیږي. ځینې وخت کې کور دننه بیرون خلکو ته ارڅ خښ کاری ولیدنه بیا یو په نظام کې داخل کې ستونزې وي چې یا سکیورټي مسائل ستونزې وي، امنیتي مسائل وي، یا په استخباراتو باندې چې ډېر زیات مصارف کیږي او د دې لپاره چې ولس تشویش کې نشي نو مسائل کې نه نو هغه پټ ساتل کیږي.
د یادونې ده چې د طالبان حکومت د 402 کال بودیجې ارقام هم نو خبره کړي، خو د 401 کال مالی بودیجې 211 میلیارد افغانۍ اعلان کړي و چې شو وو وی شاشار یا 9 میلیارد افغانۍ پراختیایي او پاتې عادي بودیجه ټاکلې و. او داسې خارج ترڅو پورې چې مایکل مکال د امریکایي کانګرس د خارجه اړیکو د کمیټي مشر وي، د غیواد کې به د افغانستان د سقوط په اړه ناندري او بحثونه ختم نشي. تازه افغانستان کې د امریکایي او بهرنۍ ځواکونو په خوانی قومندان جنرال سکاٹ میلر هم د دې کمیټي لخوا استجواب شوه او نوموړي اقرار کړ چې طالبانو د دوه هیل تړون په افغان ځواکونو د بيدونو زیاتولو لپاره استفاده وکړه او دغه ډله په 2020 کال د هغه مهال حکومت سره د جوړجاړي په لټه کې نه بلکې په افغانستان باندې د ولکې د ټینګولو په هڅه کې و. جنرال میلر ادعا کړی دا هغه مهال چې بایدن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وستو اعلان وکړ، طالبانو ته دا فکر ورکړو چې دوی د دوهې هوکړې او د واک وشت اړتیا نه لري. که څه هم جنرال میلر د افغانستان سقوط یو سیاسي پاشلتیا بولی، مګر دا هم وایي چې له دې هواد د امریکایي عسکرو د وتو اعلان وروسته طالبانو د جګړې په میدان کې کوم ځانګړي بریاوي نه درلودي. جنرال سکاٹ میلر دا هم ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړې او خو په بشپړ ډول د امریکا نظامی ملاتړ پورې تړلې و.
تر یو حد دا درسته ده. دوی خپل دغه اردو هم دغه ساتلې و چې تل په دوی ټکاو کې، ځکه هم په تشکیلاتي لحاظ او هم د تخنیک د لحاظ یا دوی ونه توانېدل یا نه غوښتل چې دغه اردو مستقلانه عملیاتو ته چمتو شي. دا چې د دې دا کړي دا چې طالبانو پس له دوه تړون نه د غنډه درلودل نصرانو نه دغه د دې درست نه ده. موږ ولیدې چې طالبانو د افغانستان د اردو په وړاندې باندې هر ورځ لاستراوړل درلودل او قلا قلاري ولسوالۍ بل اخر ولایتونه سقوط کړل او دا چې بل اخر د قدرت ته ورسېدل. نو دلته ادا دا کېدای شي چې طالبان په د افغانستان د اردو په وړاندې په هغه مخته کې لاسبري وو.
بل خو له پیله تر اوسه د افغانستان د چارو شنون کې په دې باور دي چې طالبان د دویم ځل لپاره د دوهې د هوکړې لارې واک ته رسول شوي او له دې پرته واک ته رسېدل ناشونی وو.
البته دا څوک ملامت دي څوک نه دي، دا بدري اړخونه لري چې یو اړخ په خپل امریکا او نړیوالې ټولنه ده چې د ابتدا نه دي او بعضې اشتباهات کړي وو چې هغه د بند قرارداد نه نیولې، بیا وروسته په افغانستان کې د یو د حکومتولۍ او د قانون حاکمیت په یوازې هغه فقط د کاونټر ټوریزم یا د ټوریزم په ضد فعالیتونه کول او زیاته توجه یې هغې ته وه. دویمه مسله هغه منطقوي مسله ده چې د سیمې هیوادونو هغې خپل ستراتیژۍ درلودلې، خپل اهداف یې درلودل او په دې پوهېدل چې امریکا یو ورځ د افغانستان نه وځي، نو دوی باید په هغه صورت کې څه وکړي. نو دا هغه بله برخه ده چې دا یو پراخه تحقیق او ریسرچ ضرورت لري او بحث ضرورت لري. او درېیمه برخه په خپله د افغانانو ده چې زما په اند د افغانانو برخه د ټول نه لویه وه، ځکه چې که چیرې افغانانو یو صحیح اهداف تعین کړي وي ځان دپاره، خپل یو ستراتیژیک هغه لرلودې څه په توګه باندې تعین کړی وي او د خپلو ګټو په بنا یې ستراتیژي رامنځته کړې وي، نو کولای شو چې د امریکې او دنیا کومکونه په ښه توګه راجل کړي او هغه سمه توګه ته استفاده وکړي. او بالاخره دا د افغانانو لپاره یو لوی فرصت و، اما متاسفانه چې افغانانو همیشه فرصتونه په بحران بدل کړي دي او هیڅکله دا نه دي کړي چې بحران په فرصت بدل کړي. او همدا د تاریخ تکرار دی چې د پیړیو یا د لسیزو راپدېخوا په افغانستان کې تکرارېږي.
د افغانستان د جمهوریت د راپرزیدو تر شا څو اساسي لاملونه وو، او همدارنګه چې خپله امریکا د دې څرګندونه کوي چې سیاسي پاشلتیا او بل په دو باندې متکی بودن وو، دغه حالات خپل امریکایانو په افغانستان کې راوسته. او نه تنها په افغانستان کې، که تاسې د امریکې تاریخ ته وګوري په هر هیواد کې چې دوی تلي دغسې یو شکل باندې دوی مخکې تللي دي. امریکا هیڅکله یو مخی سیاست په نړۍ کې نه دی لوبولی، هماغه ده چې له لیوه سره پسه خوري او له شپانه سره ژړا کوي. نو په افغانستان کې هم دغه پاشلی سیاست هغه مهال منځته راغی چې مرکزی متمرکز او په پخو ولاړ حکومت اصلا چا نه غوښته. غنی داسې یو کس نه و چې تنظیمي سړی وي یا تر شا هغه تنظیمي او نه پیګم قومي خلک ولاړ وي. هغه یو داسې سړی و چې یو استاد و، تر شا یې داسې خلک نه ول. نو افغانستان چې خراب کو، هغه جهادي ټیکهدارانو خراب کو، افغانستان قومي ټیکهدارانو خراب کو، او همیشه یې نه تنها د امریکې بلکې د سیمې د هیوادونو د سیمې د استخباراتو فرمایشاتو باندې صرف د دې لپاره چې دوی جیب ته یو څه پیسې راسي، همیشه به یې مرکزي حکومت چیلنج کوو، همیشه به یې د افغانستان ملي منافع چیلنج کولې. نو دا ټول هغه سوال چې د ضعف سبب سو. تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم و چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او ملتپال پښتون سیاستوال افراسیاب خټک ادعا کړې ده چې د نړۍ د زبرځواک کېدو مسیر له لویدیځ نه د آسیا په طرف راګرځېدونکی دی او چین د دغه طاقت په مرکز بدلیدونکی دی، چې د ده په وینا د پښتنو سیمې ورته بیا جګړې ته په اجاره اخیستل کېږي یا ورکول کېږي. افراسیاب خټک دغه خبرې د کویټې په بوري سیمه کې یوې علمي راټولېدنه کې کړي او ټینګار کړی چې طالبان او طالبانیزه کول د لویدیځ او پاکستان ګډه پروژه وه. هغه ویلي روس په اوکراین کې مصروف کړای شوی او په افغانستان کې جمهوري نظام هم په پلان شوي او قصدي ډول د امریکا لخوا سقوط شوی دی. هغه ویلي د دوهې د تړون په اساس له افغان جمهوري نظام نه نړیوال مشروعیت واخیستل شو او له دغه نظام سره د خلیزات په توسط چل او فریب وشو.
یو غیر ملکي ناستو یو ډله او یو سوپر پاور هغه سره لیکلي معاهده کوي چې تاسو په ضمانت کوي او کټ آف ډیټ هم نشته چې دا ضمانت په یو کال ته وي که سلو کالو ته وي، تاسو وګورئ. نو دا څه شی دی؟ دا ډیفیکټو ریکگنیشن دی د طالبانو اسټیټ. هغه ډی ریکگنایز شو، دا ریکگنایز شو، نو اسټیټ کولیپس نه کېدو. اسټیټ کولیپس شو، امریکا وشو دا افغانان لیونی بیا یو بل سره وجنګېدل، یعنی ذمہواری پہ افغانان واڑا والا. تو حقیقت کی دئی منصوبہ دعویٰ چې افغانستان کے سٹیٹ کو لیپس شي واڑی سر واسطے دا چې افغانستان بیا د ٹیررزم مرکز شي. چې ټیرریزم مرکز شي او سٹیټ نوی نو مونږ به وایو چې اوس موږ څنګه کو افغانستان یا پاکستان دی نو تاسو یو کیسه جوړ کړه. اوس طالبان حکومت ته امریکا هر هفته سلویشت ملین ډالر کیش ورکوي. دا راز نه دی، پروپاګنډا نه ده، دا ډیپلوماټان وایي. با خبره خلک چې کوم خبر دی هغه دا وایي، یعنی اسلام آباد کې امبیسډر صادق خان د پلیما باور مایک باندې وایي چې سلویشت ملین ډالر کیش ویکلی وی اخلي. او وایي چې یعنی جواز سره چې دا پیسې ورکوي، وایي چې امریکا او طالبان په ګډه باندې د داعش مقابله کوي. یعنی انګریزي کوي کین ټو سیټ ا تھیف ټو کیچ ا تھیف، کنه داز ټو سیټ ا ټیررست ټو کیچ ا ټیررست، کنه.
بل غاړه د پښتونخوا ملي ګون مشر ایمل ولی خان د پاکستان سنا جرګې ته لومړی خو تر ټولو ترخه وینا کې ویلي، د پاکستان ریاست د ایوب خان له وخته د پښتنو او یو شمیر نورو قومونو خود مختار ریاستونه قبضه کړي او د بنگال په څیر د محکومو ملیتونو په څیر چلند ورسره کوي. هغه په دغه بیساری وینا کې ویلي، هندوستان آزاد شوی خو پاکستان آزاد شوی نه دی، بلکې جوړ کړی شوی دی چې انګریزان ترې پښتنو ایستلي، خو اوس په همدغو پښتنو د پاکستان پوځ سترګې سرې کړي دي. نوموړي ویلي دی د پښتنو له کورنۍ سره د تړاو له امله تر ننه پاکستان کې د غدار ابن غدار ابن غدار په سترګه پیژندل کیږي، خو پاکستان خپله دومره مرموز دولت دی چې تر اوسه یې د موسس محمد علي جناح په اړه څوک ریسرچ او څېړنې کولو اجازه هم نه لري. او د خوړو نړیوال پروګرام بیا افغانستان کې پر راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د ډېرېدو د احتمال خبرداری ورکړی، ویلي دي چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغېز وکړي. ډبلیو ایف پی دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې په تیرو دوه اونیو کې د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغېزمن شوي دي، او زیاتوي چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. ډبلیو ایف پی د غرض ویلي چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو، محافظتي دیوالونو، بندونو او د اوبو لګولو کانالونو په جوړولو باندې پانګونه کوي چې د ټولنو له لوري له اقلیمي بدلونونو څخه د ساتنې لپاره پلان شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې ده چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 4.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، خو په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د ابوختو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي.
مردم عام افغانستان در مجموع از هلمند، از قمدار، از بدخشان، از گوشه و کنار افغانستان، خصوصا مردم بغلان، نان گرم زیادتر برای ما رساندن، برای مردمی که در اینجا زندگی میکنه، چون تندور نیست، گاز و بنزین و اینجا سخن نبود، تمام سیستمش سیستمی همه خانوادگی از بر هم خورده بود. کمپل و ایگپا سرمیاش، کمپل، فرش، خیمه به حدی که ضرورت بود کم و بیش تقریبا 90% مردم در این دسترسی.
تر دې وړاندې سیف دی چلډرن ویلي چې یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. او بل غاړه کې څام د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت بیرته کلک نیولې ده، خو په بامیانو کې پر سیلانانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي ټوکې دلی او په مخ په واده سند لپاره یو لړ اندېښنې رامنځته کړې دي. د جمعې پر ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول. په دغه برید کې 9 کسان ټپیان دي چې درې افغانان او 4 نور د هسپانیې، ناروې، استرالیا او لاتویا اتباع دي. اخوا په بامیانو کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی آزادۍ راډیو ته ویلي، له دې وروسته به دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر ونیول شي، خو له دې پیښې وروسته ګڼو هیوادونو بیا خپل خلک افغانستان ته له سفره منع کړي دي. او د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزا مانویل البارس خو لا دا ټینګار هم کړی چې د برید عاملین باید په سزا باندې ورسول شي. او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو د تیر ونې یو پزله پوری خبر د غزنی په ګیرو ولسوالۍ دیسی کلی کې د ځای خلکو لخوا د خونځي د جوړولو وه. دغه ځای خلک وایي له هیڅ امرسته نه د اخیست او په خپلو کې 12 ټولګي او د جوړولو لپاره 6 میلیون افغانۍ راټولې کړي دي. د دې کلی مشران وایي د طالبانو حکومت یا بلې موسسې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. بل ګیلای ترې کړي چې دغه سیمې ته د خونځي او کلینیک په جوړولو کې هیڅ لاس نه دی ورکړي. د ځای خلکو په وینا د دغه خونځي د جوړولو لپاره له بهر نه مسافرو پیسې را لګلې وي، خو په افغانستان کې دنه هیڅ ادارې د دوی له منډو ترډو سره سره لا هم لاس نه دی ورکړي.
سم را ته وادي را کړی دی د کلمانو وادي ولا کتر سره کړی دی کتابچو وادي ولا کتر سره کړی سید نامردی را سره کړی د اخلاص نه در سره کړی اکی خطب ورته وایو سید مکتوبونه تر وزارت تر سوال دی دا شخص زه سره کلالایم سلور را کابل ته کلالایم چې چیرې د دایره د زور تر ما ځان ورته سوال دی د مکلی نه تاسو درې زره کور کلی یو یو له سو نفر به مو کلم ور حساب وشو خرنه کې د موږ په تسمارات باندې اخته شو دي یو له سو نفر اوس د موږ دفتر غوړي پروته دا زه نه سمار سړی نه سره سوالای نه وسه سړی نه سره سوالای وسدار خو بیا ورسی باید د حکومت راته لمه سره دی ما یا چې د حکومت ماته کلی نه جوړ کا د حلاف خاطر دی راته جوړ کا حکومت لمه سره مکتب جوړ کا حکومت د ما په ستونزو ځان خبر کا زه چې د حکومت چاره ووینم بیا نور حواری زمزله رمه
او د پاکستانی فعالانو د تیرې اونۍ د بحث موضوع بیا له افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د ناستې او غرمنۍ موضوع و چې د فعالانو تند غبرګون نه پارولی. پاکستانی فعالانو د ډیورنډ کرښې هغه اړې ته له طالب چارواکو سره د پاکستانی نظامیانو د یوې ناستې ویډیو خپره کړې او ویلي دي پاکستان نمک حرامو افغانانو ته 50 کاله پناه ورکړې او د طالبانو مشران او کشران یې وپالل، خو اوس دوی واک ته په رسېدو له کنټروله په وتو دي. یو شمیر فعالانو ویلي پاکستان دوه ځلې له طالبانو سره مرسته کړې چې افغانستان ونیسي او لا هم افغانان پاکستان کې پراته دي، خو چې هره ډله د پاکستان په مرسته واک ته ورسول شي له کنټروله پخې باسي. بلخوا ازادي راډیو ته یو شمیر سرچینو ویلي د طالبانو دغه ډله د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو ته د پکتیکا د جګړې د خاموشه کولو لپاره اوختي وه او هغوی سره یې تېره اونۍ په اوربند باندې سلا کړې ده. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د الکوزي شرکت د کورنۍ د یو شمیر غړو د ورکېدو و چې پاکستانی رسنیو ادعا وکړه چې د دې کورنۍ څلور غړي له حیات آباد نه تښتول شوي دي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې نصیر الکوزي، وارث الکوزي، عثمان الکوزي او ظاهر الکوزي د فبروري د میاشتې له 28مې په کور د چاپی نه وروسته ایستل شوي دي او د دې کورنۍ میرمنو د پاکستان پوسټ د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره خط هم استولی دی. د الکوزي شرکت په دې تړاو کوم خبر نه دی ورکړی، خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو په دې کورنۍ نیوکه کړې ده چې ټوله نړۍ کې ورته یوازې د اوسېدو لپاره د پاکستان تر واک لاندې سیمې پاتې وي که څنګه. فعالانو پر افغان پانګوالو غږ کړی دی چې پاکستان کې له اوسېدو ډډه وکړي او د هر ډول امکاناتو له اخیستلو یې لاس په سر شي، ګنې دا حال به وي. یوه بله موضوع په کندوز کې د یو سیلاب وروړي ماشوم د پیدا کېدو وه چې په ټولنیزو رسنیو یې یو شمېر کسانو یادونه کړې ده. په خبره شوی ویډیو کې د کندوز ځایي مشران ادعا کوي چې دغه ماشوم له بورکا سیمینا وروستۍ او سیلابونو په زانګو کې وروړی دی، خو په معجزه یي ډول ژوندی پاتې شوی او ظاهرا برسیرن ټپونه لیدلی دي. ویډیو کې ښکاري چې د دغه ماشوم لیدو ته د سیمې یو شمېر خلک ورټول شوي دي.
بورکا کې سیل برده درین گواره بده عین از کندوز برآمده، صحت سلامت دنده ماشاءالله کلان جوان است.
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرې دا دي چې مصنوعي ځیرکتیا چې نړۍ انسان لپاره د اسانۍ او ترڅنګ له بربادۍ راوړلو هم ډارولې ده، اوس په دې برخه کې اروپا تر ټولو لومړنۍ لویه وچه شوه چې د مصنوعي ځیرکتیا د مهار لپاره په غوڅ اکثریت قانون پاس کړ. د دغه قانون په اړه د اروپایي کمیسیون لخوا چې زیاتره غړي صدر اعظم دي پریکړه وشوه چې د ولسونو د آنلاین خوندیتوب لپاره باید یو قانون رامنځته شي او دغه قانون د مصنوعي ځیرکتیا مختلفو ډولونو او سیستمونو ته په پام له جوړېدو وروسته تېر اونۍ پاس شو. د کمیسیون د غړو له قوله په هر سیستم چې د زیات زیان اړولو شک و پر هغې به لا زیات سخت قوانین وضع کیږي او د قانون له مخې به اروپایي هیوادونه یو د مصنوعي ځیرکتیا مرکزي اداره، د متخصصینو بورډ او مشورتي بورډ جوړوي چې حتی د عام استعمال ماډلونه به هم مدیریت کوي. له دغه قانون نه سرغړوونکي به له 1.5 میلیونه یورو څخه تر 300 میلیونه یورو پورې جریمه کیږي. داسې انسانانو ته به مو د ډاکټرا د افتخاري سندونو د ورکولو اورېدلی وي چې وړتیا یې نه لري، خو داسې به لومړی ځل اورئ چې د امریکا په ورمونټ ایالت کې یو پوهنتون یوې کورنۍ پیشو ته افتخاري ډاکټرا ورکړي. د ورمونټ ایالت پوهنتون اداره وایي دغه پیشو چې میکس ډو نومیږي د پوهنتون په گاونډ کې اوس یو هر ورځ له غیر حاضرۍ پرته پوهنتون ته تګ راتګ لري، نه یوازې دا بلکې له استادانو او محصلینو سره سخته مخته شوي او پوهنتون کې تر اوسه هیڅ شي ته زیان نه دی اړولی. اداره وایي د دې پیشو مینې او سمو کارونو ته په کتو یې پریکړه وکړه چې په ادبیاتو کې د ډاکټرا افتخاري سند ورته ورکړل شي. د پوهنتون محصلینو ویلي دا پیشو ډیر ټولنیز او متفاوت خویونه لري، د سیلفي او انځور اخیستلو پر مهال ډیر ښه پوز او سټایل جوړوي او محصلینو سره په لوبه کې کله کله نازونه او نخري هم کوي. او په همدې سره د نن و مورز عمران غاړم هر ونی له متفاوت زاویې د پیښو مسایلو د شنن لپاره د ازادي رادیو و مورز له سید شنواری سره د ازادي په پاڼو مهیروي.